دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولمړې پامو کې د سیمې او نړۍ خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم په هرات کې د یکشنبې په ورځ د دسمبر په دریمه یو شمیر افغان شیعه ګانو باندې د بریدونو ضد مظاهره کړې ده د هرات د جبریل په ولسوالۍ کې یو دینی عالم حسین عظیمی فرانس پریس آژانس ته ویلي چې مظاهره کوونکو ښځو مرګ په قاتلانو او مونږ امنیت وړو شعارونه ورکول دا خزی د هغو سرګونو کسانو په ډله کې وی چې د جمعې د ورځې په برید کې د اوبو وچل شوو کسانو په جنازې کې برخه اخیستې وه په دغه برید کې یو تن ژوبل شوی هم دی په هرات کې د طالبانو د استخباراتو مسؤلینو ویلي دي چې نامعلومو کسانو په هغې ریکشا باندې برید کړی دی چې دوه شیعه عالمان پکې ناست وو په سیمې کې خلک وایي چې په وژل شوو کې څلور خزی او دوه شیعه عالمان دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې په نوم د ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې شیعهګان او هزارګان په مرموز او سیستماتیک ډول پنخه کیږي د ټولنې د دسمبر په دویمه د هرات په ولایت کې د ملکی وګړو او د هزاره او شیعه دینی عالمانو د وژلو په حق له اندېښنه ښودلې ده د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې هزارګان او شیعهګان د ډلېزو او انفرادي وژنو چاودنو او ځانمرګو بریدونو سره مخامخ دي مګر د طالبانو حکومت نه د دغو وژنو عاملین اعلان کړي او نه هم د دغو بریدونو او د وضعیت د مهارولو لپاره کوم اقدام کړی دی تیر ورځ د پاکستان په شمالي سیمه کې په یو بس موټر برید شوی او څو تنه په کیمرا او زخمي شوي دي د خبر تفصیل ته اساس پام را اړوم
وصله والو تیر ورځ د پاکستان په شمالي سیمه چلاس کې په یو بس موټر برید وکړ د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې برید کې اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي د سیمه ییزو حکومت ویان محمد علي جوهر ویلي چې وصله والو د شنبه په ماخام د مسافر په بس موټر ډزې وکړي تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او د برید اصلي علت هم نه دی روښانه شوی چلاس د بلوچستان د ګلګت د خرنې سیمه ناحیه ده چې د خیبر پختونخوا ایالت سره نښتي په دې سیمه کې بریدونه مخ په زیاتې دودي او د ځینو بریدونو مسؤلیت پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی په غاړه اخیستی دی ناشاباشنا امریکا غږ واشنگتن
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال کامل هرس د دسمبر په دویمه نیټه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو نه وروسته پراخ امریکایي اهداف یاد کړل او ټینګار وکړ چې په غزه او لویدیځه غاړه کې باید د فلسطین خلک بل اخره د وی واکمنې ادارې لاندې اوسې شي سپیرمونی په بیان کې ویلي دي چې د امریکا مرستیالې کامل هرس د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا به په هیڅ صورت کې غزې یا لویدیځه غاړه نه د فلسطینیانو د جبري ایستلو د غزې د محاصري او یا د غزې د سرحدونو د بیا ټاکنې اجازه ورنکي بل په لور په داسې حال کې چې په سیمه ییز وخت یک شنبه په ورځ په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه یو بل ورځ پیل شوه د متحده ایالاتو حکومت جګپړو چارواکو د اسرائیل او د ملکی فلسطینیانو د تلفاتو د مخنیوي د لا ډیرېدو اقداماتو غوښتنه کړې ده
د فلیپین د دفاع وزارت نن ویلي دی چې دوی به د هغو چاودنو د عاملینو پلټنو ته دوام ورکړي چې کاتولیک ایساویان په نخښیوي وو او سلور تنه پکې وژل شوی چارواکو ویلي دي نن د فلیپین په اکثریت مسلمان مشت خار کې د بم چاودنه شوې ده چې سلور کس پکې مړ او لسګونه نور ټپي شوی دي د سیمې یو پوځي قومندان جنرال ګبرئیل ویری ویلي دي چې په سلور وژل شوو کسانو کې درې خزي هم شامل دي او 50 تنه ټپيان روختون توړل شوی دي د فلیپین پولیسو تلاشی او پختنه پیل کړی دی چې دغه چاودنې اصلي مسول پیدا کړی او په نړۍ کې د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان ختمېدل دردون کې بللي او په دواړو خواوې غږ کړی دی چې زړه تر زړه بیا اوربندو کې. پاپ فرانسیس همدغه راز ویلي دی چې په غزه کې د یرغمل شوو کسانو او د فلسطین په قلمرو کې د اساسي ضرورتونو د نشوالي په حق له ډیر اندېښمن دی. پاپ د سګو د التهاب پرانځخته دی خو یو همکار یې د هغه لیکل شوی پیغام په واتیکان کې لسته دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ وو ورځنې اوربان ختم شوه دی. د دې اوربان په ترڅ کې حماس اتیا یرغمل شوي اسرائیلیان او بارانیان او همداشان اسرائیل بیا 230 بندي فلسطینیان آزاد کړی دي او د یوې بلې موافقې په اساس 15 تایلندي یرغمل هم خوشی شوي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې کانفرنس کاپ 28 کې بیلابل هیوادونه د خپلو اقلیمي ستونزو په اړه نظر شریکوي او د نړیوالو نه د مرستو غوښتنه کوي. له بلې خوا په دغه کانفرنس کې د افغانستان نشتون یو لړ اندېښنې را پیدا کړې دي. په موقع رپورټ ته
په عربي متحدو اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقليمي بدلون سره د مبارزې رواني سرمشريزي کاپ 28 له 200 د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوی، خو په دغه سرمشريزه کې د افغانستان کوم استازي نشته. اټکل دا دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
اکثره افغانستان، یمن، جنوبی سودان او نور هیوادونه یا خو په کاپ کې ګډون نشي کولای یا دوی کم چمتووالی نه لري او دوی د دې وړتیا نه لري چې په دغو زیانمنو هیوادونو کې د اقلیم سره تړلې کارونو لپاره کافي پیسې او ملاتړ ترلاسه کړي. لدی عمل په دغه کانفرنس کې د بشری مرستو ادارې موجود دي. موږ د بشری مرستو د ادارو یو مرکز لرو. موږ یقینا غواړو چې دغو زیانمنو هیوادونو لپاره د پیسو د اړتیا موضوع منعکس کړو.
لدی وړاندې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو اعلامیه کې افغانستان د اقليمي بدلون لړخه د یو زیانمنون کې هیواد په نوم یاد کړي. یوناما له نړیوالو په افغانستان کې د اقليمي بدلون د تغییراتو د مهارولو لپاره د عملی ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې و.
افغانستان د اقليمي بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره د لاسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لګښتوال لري. نږدې 1 میلیون افغانان د خړو خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي چې د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو، طبي ګواښونو، دوه ویجاړونکو زلزلو ترڅنګ اقلیمي بدلون په افغانستان کې د روغتیا، بېوزلۍ او کډوالۍ په برخه کې منفي اغیزې نور هم زیاتې کړې دي.
کارپوهان وایي چې بشري ادارې څه ډول چې په کار ده په هغه ډول په دغه کانفرنسونو کې د هیوادونو لپاره اغیزمنې نه دي. دوی باورې دي چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو سره د طالبانو د حکومت نه هم غږی په کاپ 28 کې د افغانستان د نه ګډون لامل شوی.
افغانستان تر اوسه د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون چوکاټ سره په دې اړه دوه ځلې راکړه ورکړه کړې ده. یو یې د اقلیم په اړه ملي سند وو او دویم سند تعلیق شوی دی. نو نه یوازې په افغانستان کې د اقلیم په تړاو د تګلارو پلي کول درول شوی دي، بلکې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون چوکاټ له اړخه په افغانستان کې په هوای هم تعلیق شوی دی.
پښتنه دا چې د اقليمي بدلون سره د مبارزې په سرمشريزه کې د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره څه پایلې درلودلې شي.
په دې غونډه کې د افغانستان نشتون به منفي اغیز ولري. د دې غونډې مربوطه پروګرامونو او پروژو کې د هواد نشتون به د تغییر اقليم مربوطه ستونزې لکه سیلابونه او وچکالۍ نورې هم زیاتې کړي چې په زراعت، صحت او په نورو برخو به منفي اغیز ولري. بل دا چې په افغانستان کې به د تغییر اقليم مربوطه ستونزو ته توجه نور هم کم شي چې په مربوطه ستونزو به منفي اغیز ولري. د دې غونډې په نتیجه کې د تغییر اقلیم سره د مبارزې لپاره هیوادونو سره مرستې ځانګړې کیږي چې افغانستان به ترې برخه شي او په اقتصاد به منفي اغیز ولري.
په متحده عربی اماراتو کې د نومبر پر 13 پیل شوی ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې سرمشريزه کاپ 28 به د دسمبر تر 12 دوام وکړي. احمد الله چوال، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمغه د واشنگتن ناوړی په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو په ضد د عملیاتو تر اعلان وروسته التګان شمیر افغان کورنۍ وي دوی په خپل کورونه کې بنديان دي او د پولیسو د ویرې له امله خپل کورونه نه نشي وتلې. لوي هم د کورنۍ سره زمغه همکار خدای نور ناصر خبري کړې دي او دا رپورت په چمتو کړی دی.
دغه کورنۍ وادي کورې زندان دی او د زندانیانو په څیر پکې ژوند کوي. دوی وایي د کورنۍ هیڅ یو غړی له کوره ځکه نه وځي چې پولیس یې ونه نیسي او بیرته یې خپل وطن ته ډیپورت نه کړي.
د میخانه بند هستیم او پولیسا گفتن د یک مدت یک ماهی که اینجا هستیم بعد از یک ماه باید شما انتقال یافت کنین از اینجا و یونیسیار گفت شما در خانه هایتان بند باشیم که پولیسا شما را نگیره و گرفتارتان نکنن دیپورت نکنیتان. یونیسیار میگه باید از پولیس خود پت کنین. اما دو دفعه هم که پولیس آمده در کوچه و بازار ما را نگرفته، ما را زمین خانه ما گرفته. این دمی پلازایی که ما هستیم کلش افغان ها زندگی میکنه، معلوم از بر کل پاکستان پولیسش بر می دولتش میفهمند که نمی جا افغان هاست راستن می آین و اینمی خانه ما اولین بلاک است که پولیس می آیا و اذیت آزار میشه ما طرف پولیس.
دغه کورنۍ وایي د ورپېښو ستونزو له امله یې خپل هیواد افغانستان پرېښود او پاکستان ته پناه راوړه، خو زیاتوي اوس یې دلته هم ژوند له کړاو ډک دی او ستونزې یې آن تر وطن هم ډېرې دي. دوی ادعا کوي په وطن کې ژوند ته خطر دی ځکه یې هڅه ده چې بهر لاړ شي.
مشکلات مدته سال میشه که ما در پاکستان هستیم. مشکلات ما در افغانستان بسیار زیاد هستن. دیگه ما از نهادهای خبرنگارا، سفارت ها یا به خواهش میکنیم که ما را کمک کنند از این حالت بدبختی ما را نجات بدن. ما 8 سال عمر خود دیگه تیر که ما کنم به یک شوق نداشتیم بینید پاکستان به یک سلسله مشکلات هایی که دوچار ما شد ما در پاکستان آمدیم. حال نیستار ما را به گپ ما را گوش نمیکنند، ما کدام نهاد بالاتر را نمیشناسیم، نمیفهم کار جریان داره در ملل متحد، کار جریان داره، مردم باید معرفی میکنن به کانادا، به امریکا، به همه کشورها معرفی میکنن، انتقال میتن، چرا بعد از سرکیس هایی که سابقه از ما چرا باید کار نمیشن؟
به دی سره چی در پاکستانی چارواکو په خبره په تیر یونیو میاشت که تر درینیم سو زر زیاد که کورانه بیر تا افغانستان تطلیلی دی. خلا هم در دوی په خبره یو آشاریه دری میلیون ناقانون کدوال دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشت دی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د یوې اونۍ موقت اوربن له ماتېدونه وروسته د یک شنبه پورې د جګړې د بیا پیل په درېیمه ورځ پر غزې د اسرایلو بمبار روان دی. د متحده ایالاتو حکومت جګپوړو چارواکو له اسرایل نه د ملکي فلسطینیانو د مړینې مخنیوي لپاره د لا ډیرو اقداماتو غوښتنه کړې. له بلې خوا د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون ویلي چې په قطر کې د غزې د اوربن نوي کولو لپاره خبرې له ځنډ سره مخامخ شي او د اسرایل مرکچیان به خپل هیواد ته ستانه شي. تفصیلي رپورت کې اورئ.
اسرائیل د یکشن به پورز په داس حال کې په غزه باندې سخت بمباری وکړي چې د ملکیانو د خوندیتوب او د فلسطینی وسلوال ډلې حماس سره دوربند غزې دوه پړ نړیوال غښتنې زیات شوې. اسرائیل پوځ ویلي چې د جمعې په ورځ د اوربند له ماتېدو راهیسې پر غزه تر څلور سو زیات بریدونه کړي دي.
زه په ټوله نړۍ غږ کوم چې اوربند عملي کړي، ځکه هغه څه چې موږ سره کیږي غیر قانوني دي. د کورونو تر خټو لاندې د انسانانو پاتې شونې دي، دا غیر قانوني دي. موږ له نړیوالې ټولنې او ټولې نړۍ غواړو چې د فلسطینیانو پر ضد دا کړنې بندې کړي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ډېر تر داسې حال کې پیل شوه چې اوس هم څه باندې سل یرغمل شوي اسرائیلي وګړي د حماس ډلې سره پاتې دي. په تل ابیب کې په سلګونو مظاهره چان د شنبې په ورځ د حماس له برید وروسته په لومړي ځل د حکومت ضد لاریون وکړ.
زه به خوشحاله شم که هلته اور بند شي، خو زه غواړم چې د لسو میاشتو یرغمل شوي ماشوم هم بیرته کور ته ستون شي، د هغه کوچنی ورور بیرته کور ته ستون شي. زه غواړم هغه ځوان یرغمل شوي میرمنې بیرته کور کې وګورم چې ورنه د جنسي توکو په توګه نه کارول کیږي. بیا موږ کولی شو د اور بند په اړه بحث وکړو.
لارون کوون کې د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو په لټه کې دي څو د پاتې یرغمل شوي خوشي کولو ته لومړیتوب ورکړي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه پر ورځ یو ځل بیا وویل چې د ځمکنیو عملیاتو پرته د دې اهدافو ترلاسه کول امکان نه لري.
موږ به تر هغو جګړې ته دوام ورکړو تر څو چې موږ خپل ټول اهداف نوي ترلاسه کړي، او د ځمکنیو عملیاتو پرته د دغو اهدافو ترلاسه کول ناشونی دي.
اوس له دې سره د امریکایانو په ګډون د هغه څه باندې 130 یرغمل شویو خلکو د برخلیک په اړه پوښتنې راولاړیږي چې لا هم د حماس په بند کې دي. د ولسمشر جو بایدن، مرستیال کامل هریس او د دفاع وزیر لاید آستین ویلي دي چې اسرائیل د خپل ځانه د دفاع حق لري، خو د ملکی فلسطینیانو په حق د دوی تازه څرګندونې په اسرائیل د فشار راوړلو معنا لري.
ډېر شمېر بېګنا فلسطینیان وژل شوي. په ښکاره توګه د ملکیانو زیانمنندونکو کچه او هغه عکسونه او ویډیوګانې چې د غزې څخه راځي تکان ورکوونکي دي.
د دې ډول جګړه کې ملکیان ډېر مهم وي، او که چېرې تاسو هغوی د دښمن په لور ورټیل وهئ، تاسو تاکتیکي بریا په ستراتیژیکي ماتې بدلوئ.
د راپورونو له مخې د اکتوبر 2 مینې کې رئیس چې د حماس وسلوالو په اسرائیلو برید وکړ، 1200 اسرائیلیان یې ووژل، او په ځواب کې اسرائیلي ځواکونو په غزې بمباریو پیل کړه. د جمعې ورځې تر سهار په دې بمباریو کې 15200 کسان وژل شوي، چې اویا په سلو کې میرمنې او ماشومان دي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. کوم نړیوال شاګردان چې په متحده ایالاتو کې د لوړو زده کړو نیت لري، باید حتما همدا اوس د F1 زده کړې ویزې ترلاسه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته درخواستونه ولیږي. خو د یو رپورټ په اساس د لوړو زده کړو د مشرانو ائتلاف په نوم یوې ادارې د روان 2023 کال په جولای کې یو رپورټ خپور کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله اکثرا د افریقا د نیمې وچې د شاګردانو د زده کړو د ویزو درخواستونه د نمنل کېدو کچه لوړه شوې ده. له سان فرانسیسکو نه د امریکا غږ د خبریالې رابن ګیوز د رالیګلی رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
جسیکا کی زاپنم د افریقای هواد رواندا یو با استعداد ځوانه شاګرده چې تیر کال د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د اربیشو ریوردان په لیسا کې د تعلیم او زده کړې سکالرشپ وګاټو او د نڅاو باسکټبال هم شوقی ده. وای هیل لري چې د بایو انجینرینګ یا د بیولوژیکي سیستمونو او طبي ټکنالوژۍ په رشته کې لوړې زده کړې وکړي. هغه د زوم لاره لامریکا غکسره په مرکه کې ویل،
ما ته
څرګنده شو چې له بایو میډیکل انجینرانو پرته ډاکټران بدلته نه وي موجود. نو الحمد کبله مې فکر وکړ چې ولې له ډاکټرانو سره د هغو آلو د تیارولو په وسیله مرسته ونه کوم چې د ناروغانو پاملرنې په بهتر کولو کې مرسته کوي.
څو وخت چې جیسیکا د اف 1 تحصیلي ویزې لپاره چې اخستلې په متحده ایالاتو کې د زده کړو لپاره لازمی او حتمی دي درخواست ولېګو، د امریکا د بهرنی چارو وزارت درخواست رد کړ او هیلي مړاوې شوې. د ډي بي فینلنګ په نوم یو امریکایي میرمن چې پرواندا کې د کار په محل جیسیکا کیزا پیژندلې و او غوښتل چې په سان فرانسیسکو کې د غزوان شاګرد قربان شي، هم نوموړې ته د تعلیمي ویزې انکار سخته او دردوله.
هغه ولاړله پر ځای دې چې فکر وکړي چې سیستم د څه نیمګړتیاوې لري، سوچ یې وکړ چې آی په حقیقت کې ده او دا زما زړه ټوټه ټوټه کوي.
جیسیکا زانلا نوا دا غې په څیر نورو ډیرو نړیوالو شاګردانو ته هم د لوړو زده کړو تحصیلي ویزې ورنکړل شوې. لوړو زده کړو او مهاجرت لپاره د فاکولټو او پونتونونو د رئیسانو ائتلاف تازه ریپورت لمخې د 2015 او 2020 میلادي کلونو ترمنځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت په بې ساري توګه د اف 1 ویزو لجاري کول نه انکار وکړ. په دې ریپورت کې راغلي چې په دغه اتکاله نموده کې یو شمېر باروسوخه امریکایي مؤسساتو او پوهنتونونو د نوي زره شاګردان اومنل، خو له جوازه پرته د امریکا د بهرنی چارو وزارت ورته د تعلیمي ویزو لجاري کول نه انکار وکړ. له 500 نه زیاتو تعلیمي مؤسساتو او پوهنتونونو د رئیسانو د ائتلاف د دې راپورت پر اساس په داسې حال کې چې د اروپایي شاګردانو یوازې لس په سلو کې تعلیمي ویزې ورنکړل شوې، د افریقایي شاګردانو لپاره دغه کچه له 500 سلنې نه لوړه وه. د دې ریپورت اصلي طرح او لیکونکي میرمن راجیکا بنداری په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل:
Denials have gone up overall globally, but more importantly denials have
د نه منلو شمیر په عمومي توګه په نړیواله کچه لوړ شوی، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هیڅ فرق نه کوي لاسره غلې داتا یا مجموعي ارقام که هر وخت راټول شي، هر څومره چې زره زره وڅېړو د نه منلو وړ په غیر متناسب توګه پر افریقایي شاګردانو زیاته اغیزه کړي. او یو شی چې په خپل حال ثابت دی هغه دا دی چې په متحده ایالاتو کې افریقایي شاګردانو ته له تحصیلي ویزو د انکار کچه بیخي لوړه ده.
که څه هم چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای چې په دې ریپورت کې خپاره شوي ارقام نه ردی، نوموړي وزارت په یوې لیکلي بیانې کې ویل چې په روان 2023 میلادي کال کې له 44,000 نه زیاتو افریقایي شاګردانو ته تحصیلي ویزې جاري کړې دي چې دا د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیاتې ویزې وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په بیان کې راغلي چې د مهاجرت او تابعیت د قانون له غوښتنو سره سم او د اړوندو فدرالي قوانینو پر وړاندې کې د هر چا په درخواست په انفرادي توګه غور کیږي. رواندای شاګردا جیسیکا کیزا چې اوس په فاکولټه کې د بایو انجینرینګ پرېشته کې زده کړې لپاره ځان چمتو کوي، روحیه لوړه ده او وايي یو شی چې هغه په خپل ژوند کې زده کړ دا چې نړۍ ډېره زیاته به انصاف ده، هر څه چې مونږ یې واړو لاسته راوړل نه شو، خو بیا هم بشمیره فرصتونه ستاسو منتظر دي. ثابت قدم اوسئ او د خپل زړه ارمان او ارزو د پامه مه غورځوئ. سات سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانګینو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بل هر ځای په شان د ژوند کولو د معیارونو خلاره داده چې د تجارت لارې د افریقا په لوي ساره کې وظیفي منسراول شي. همدایلته امریکا په 2000 کال کې د افریقا د ود او فرصت د لاهي یا ای جی او ای اقدام وکړ. د هغه وخت نه را په دې خو دغه پروګرام د امریکا د پالیسي او د سیمې سره تجارتي بنسټ دی. ای جی او ای مستحق و افریقایي هیوادونو ته امریکا ته د خپلو ځینو شیانو د صادراتو لپاره ترجیح شوی موقف ورکوي. اقتصادي وده قوي کوي په داسې حال کې د افریقا په لوی ساره کې اقتصاد او سیاسي اصلاح پیاوړي کوي. د نومبر د میاشتې په سر کې د امریکا او د 15 هیوادونو په جوهانسبرګ جنوبی افریقا کې د ای جی او ای د شلم فورم لپاره غونډه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روان کال په غونډه کې ګډون ونه کړ. په یو ویډیوي پیغام کې ویلې د دې په مرکز کې د دې د انډوالۍ په باره کې امریکا د افریقایي ملکونو سره څه کوي نه د افریقایي هیوادونو لپاره. د افریقا د ودې او فرصت لایحه مهمه ده چې دغه لید درک کړي. د څه باندې د 2 لسیزو لپاره او د افریقا په ټوله لوی سارا کې د سلګونو زرو خلکو لپاره ای جی او ای معنا نوی وضع، نوی مهارتونه، نوی ارتباط، نوی پانګاتونه ده. د دې معنا کم اداري فساد او ستر بشري او کارګري حقوق دي او په عمومي ډول په نوي او قوي انډیوالۍ باندې تعبیرېږي چې د اقلیم د ستونزو نه نیولې آن تر خوړو ناخوندیتوب پورې هلته پرمختګ ورکړي چې د جدایي او زیانمنیانوي سلسله برابروي. مګر موږ مازه نه غواړو چې ای جی او ایتا پراخته ورکړو. موږ غواړو د امریکا د کانګرس سره کار وکړو چې حتی دا خکړو. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل همدا علته د دې هفتې ډیالوګ ټول په دې باره کې دی. موږ 8 میلیارد ډالر خصوصي او دولتي پانګه چونه برابروو چې د اقلیم غزیدنې تقویه کړي او د خوځو اقتصادي قوت ته پرمختګ ورکړي. موږ په دغه سیمه کې د خوړو په خوندیتوب او عام روغتیا کې ځانګړي ستر پانګه چونکو هیواد یو او موږ د نوو کوشنو په باره کې لکه زمونږ د وی ای سی ایس پروګرام چې د افریقا تخمونه او ځمکه قوي کړي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ په بین المللي ډیپلوماسۍ کې د افریقا د اوازونو د پروتکولو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ په جی شل کې د افریقایي اتحادیې ګډون ته هرکلی وایو. د آی ایم ایف کار کول استایو چې له خپل اجرایه بورډ په باره کې د لوی سارا استازیتوب پراخوي. موږ ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت اصلاح کړو چې د افریقا لپاره دایمي نماینده په کې شامل کړي. او موږ په دې هفته کې د افریقا د سپوریا مهاجرو د بوختیا په باره کې د جمهور رئیس مشاورتي شورا افتتاح کړ چې زموږ د اتباعو ترمنځ ژوره ملګرتیا نوره قوي کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل ډیره جامع دوامداره وده د افریقا لپاره د امریکا لپاره د نړۍ لپاره اخده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده.
مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.